وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ټولو دولتي او ځینو نادولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي دي.
اوریدونکو، د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي پرون د هرات زندجان ولسوالۍ ته چې زلزلې تر ټولو ډېره ځپلې ولاړل او د زیان ارزونه یې وکړه. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبه ناوخته پر خپلو ټولنیزو شبکو کړې ده. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبای و په حواله لیکلي چې اوس د اقدام وخت را رسېدلی دی. د یوناما په خبر پاڼه کې د هرات زلزله یوه غمیزه بلل شوې ده. د هرات په زلزله کې طالب چارواکو د مړو شوو کسانو شمیر شاوخوا 2500 یاد کړی دی او ویلي دي چې زرګونه نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په هرات کې د مرګونو زلزلې له قربانیانو او ټپیانو سره خواخوږي وکړه. د ملګرو ملتونو ګڼې مرستندوی ادارې په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلي او عملاً له خلکو سره مرستې پیل کړې دي. د پاکستان د سند صوبې حکومت وایي 1300 افغان کډوالې د هستوګنې د اسنادو د نه درلودو له کبله نیولې دي. د سند کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز په کراچۍ کې خبري اعلان ته وویل چې په دغو نیول شوو کسانو کې ځینې افغانستان ته لیږل شوي او پاتې نور به هم ژر د چمن له لارې افغانستان ته ستانه کړي. اسرائیل د حماس لخوا د خودلی برید په غچ کې د غزې په ترانګه کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی او د خوراکي توکو، تیلو او نورو اکمالاتو مخه نیولې ده. تر پرونه په جګړه کې دواړو غاړو ته د وژل شوو شمیر نږدې 1400 کسانو ته ورسېده. د حماس پوځي څانګې هم ګواښ کړی چې که اسرائیل له خبرداري پرته پر ملکیانو بمباری ته دوام ورکړي، یو یرغمل شوی اسرائیلی به ووژني. حماس ادعا کړې چې 3300 اسرائیلي پوځیان او ملکیان یرغمل نیولي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې خپله دویمه لوبه له اندونیزیا سره مساوي کړه او په دې سره یې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړه. یاده سیالي د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 نیټه د سعودي عربستان په دمام ښار کې ترسره شوه او وو ګولونو په پایله سره مساوي شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ستري محکمه تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع د قانونگذاری حکومت نشي کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي و همي به پلی کړي. د دې ترڅنګ د جرم او د جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکي وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله له معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو.
دا چې نشئی مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشئی مواد اول مهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او له منځه تلو سبب ګرځي.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپک سترګ راته ګوري.
خپل ځوان نه پیژنو، خپل مور پلار احترام نه پیژنو، یو خلار باندې نه پوهیږو کرورا خلار کومه ده، خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ته ټوله ورځ له کوره ورکې، ته لکه هیڅ غم در سره نشته.
او خزی څه پېښه ده، سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ها ها، نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ستری محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند له مخې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې ستری محکمې خپور کړی پکې د نشه یي بوټو د بزګرو، نشه یي موادو جوړونکو او قاچاقونکو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې د بند سزا ټاکل سوې ده. حقوق پوهان او د عدلي او قضایي بنسټونو پخواني کارکوونکي دا سند د قانون عملي کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو له مخې نیمګړی بولي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنې قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد المال په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث ورباندې سوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد المال جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو سوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور سوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول سوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد حقانی د ازادي راډیو د پوښتنې په جواب کې په یوه لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی خو د دې سند اړوند نورو پوښتنو په اړه یې ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند له قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد المال کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح سوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص سوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل سوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې د دې مطابق باید تاسو خلکو ته دوی سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه مونږ په اسلامي شریعت کې وایو چې هر کله چې یو چاته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس بني. نو فکر کوم دوی همدغه متحد المال چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد المال کې د نشي بوټو د بزګرو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل سوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول سوې د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل سوي دي، یعنې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بندي کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروین، شیشه او ټابلیټکا نشي ګولۍ، خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې په خواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد ځان سره ولري، خو په دې نوې جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږو میاشتو څخه بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل سوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصویت، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصبا وایي د دې متحد المال یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او هم یې بپلی کړي. د دې ترڅنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډېر کم ده. د مخدره موادو موضوع یوه نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډېر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې ترڅنګ دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې هکله باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشینۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار په تور 15,919 کسان نیول سوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند سوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یو لارښود په توګه جوړ سوی چې د نشې موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه وسره ولا همیشه به جګر خونه ودان افې مې ورسې ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې تم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شې دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غپوچ کړو، واکونه دمون خراب کړو،
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخواني اندازه ډیر نشه یي مواد استعمالوي. د فراه په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې درملنه شوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښې وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فراه ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ښار په یوه څنډه کې د پل فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی، دی ادعا کوي چې بیکاري د دې له عمل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخواني او نه اوسني حکومت ده ته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشه یي موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه دا هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ راډیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یوځای شي.
د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې، له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. پخوا په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته له نشهیي موادو سره د مبارزې او امریکا د قانون عملي کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدې، خو کله چې په 2018 کال کې دا مرستې کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپلو مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفې د کمیدلو او یا له منځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره موادو څخه استفاده کول، دغه ټول د عاطفې د کمزوري کیدلو یا له منځه تللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اوږدمهاله لپاره استفاده یې د عاطفې د تضعیف او له منځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېزې کوي، ولې هیروین، تریاک، چرس او شیشه سی ورته ویل کیږي، دغه نشه یي مواد انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړي وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه شوې یا له منځه تللې.
که یو څوک نشه خوشې کړي، آیا د عاطفې حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفې د متضرر کېدو لامل صرف د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې آهسته آهسته عاطفه د کېدو خواته بېرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ شوي غړي د عاطفې په بېرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس هڅول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همیشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغو خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه یې لرې ساتل چې څو بېرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له مقعد شخص سره یې کولی شي.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپک سترګه ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس زموږ یو همسایه وه، د هغه هلک ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو دې سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قریجه بېرتې ما پي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه، یا لوګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که وه څه مشکل نه لري. بیا مې وهل غنالیسته رو 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 شاپ مورته کېده تر دې غږی پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل پیسنه غېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و، عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکر اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شوم ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکه را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کول، مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که را سره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپۍ 100 روپۍ باندې نه کېږي. دا د خلک کورو ته به ځان میاچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم، ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته چای رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم. د کورو نه یو دوه بسکر وویست، هغه بسکلان 5000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده، خپل ځوان نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخرت هم په هم نه، بس په خپل حالات کې نه وو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر لندن کې پرانسې کې دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دی، یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارت کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي، ویلې به چې مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مې مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو $500,000 وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له کوره تللی دی. د ځوانانو ځانګړې ډله یې جوړه کړې او له کوره لیرې په یوه باغ کې اوسېږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام رازا. رازا خدای دې راوله.
لاسونه دې راکا چې ښکلی کړم.
دا دی ښکلی کړم. رازا رازا دلته مخامخ راته کینه.
نه پیر صاحب نه کینم، بیا د بیدا همداسې په ولاړې درېږم.
ښه وایه، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم یې اکبر دی.
کاکا غواړي زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید ما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر بکوم، د شپې به تهجد مونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري، لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
کنو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لري پیر خو لري، خر دی پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
غم یې مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلل چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه، نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
سوایه دادی دلته یما
سریا، دادی راغله ما، راشه کینه چه دوری درته راوړم.
سلیم چیری دی؟
سلیم نو څه درته وایم؟
څنګه سراته وای سم خبرو کا؟
ولی ته نه خبر چی چرسی سوای دی؟
هو پاغه غم لړلی عمل خو خبر یم، ما ویل چی په بلا بلا اخته شوای دی.
بلا بلا څه کی سم لیونه شوای دی؟ تو ټول ورځ له کوره ورکې، ته لکه هیڅ غم در سره نشته.
او خزی څه پېښه ده، سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
اوه سړیا، نو څه کوې، جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا
سلام علیکم.
وعلیکم سلام حاجی صاحب، څنګه شو؟ دی سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب معاینات مو وکړل.
ته راکه
دغه یې ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی.
هو لیونی شوی دی، د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده، دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست، که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی
کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ 40 01